de Mini Pegam.
نوی امید
زما خوږو ملګرو موږ تاسو ته لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي څه؟
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوی امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یې؟ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. زما ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې همام موږ سره په دې پروګرام کې ده، نو راځئ چې د همانه واورو چې نن به موږ د څه په حق لبانی خبرې اترې کوو.
د ټولو ناول خو زما د طرف نه سلامونه قبول کوي او ملکی، ستا د سوال جواب به یو ټکی سره درکم. فشار یعنی دباو، نن به موږ د دې په حقله خبرې کوو. ملکی، کله چې ته دا ټکی اوري نو ستا ذهن کې څه راځي؟
زما په ذهن کې خو د یو کار پوره کولو د پاره دباو او درد راځي. زه به تاسو ته وایم چې زما څه مطلب دی. زه په هغه وخت کې ډیر زیات دباو محسوسوم کله چې یو کس ما ته وایي چې ته به دا کار په ډیر لږ وخت کې کوې، نو زما په خیال دا دباو دی.
ملکی، تا چې کمې خبرې وکړې نو دې ته فکر مندی ویلی شي، کمه چې ډیره ښه نه ده او دا په مختلفو طریقو سره زموږ مخې ته راځي. خو دباو صرف ذهني دباو ته نشي ویلی، دا په دنیا کې د اوسېدو د پاره زموږ د ژوند یو صحتمند حصه ده. زه به درته د دباو وضاحت په دې طریقو کوم. کله چې ته دیوال سره ډډه وخې نو ته د خپل املا سره دباو محسوسې. کله چې ته خپل بچی راغاړه باسې نو ته د هغې د ورکوټي بدن دباو محسوسې. نو دا یو ښه قسم دباو دی.
ستا خبره بالکل صحیح ده. زموږ په ژوند کې ښه دباو هم موجود دی.
نو نوی امید پروګرامونو سلسله کې به نن مونږه د ښه دباو او د خراب دباو د اثراتو په باره کې خبرې کوو. نو چرته مزئ او دا پروګرام اورئ.
په دې دنیا کې ځینې قدرتي اصول موجود دي او موږ تر دې پته ده. مثال په تور، کچری زه د لاسونه میوه وغورځوم نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا په ځمکه وغورځیږي. نو دا د قوت ثقل یوه حصه ده. او د فطرت بل قانون یعنی اصول دا دی چې دوه مختلف سیزونه په یو وخت باندې نشي کېدی. زه به تاسو ته داسې ویم، زه د یو لرګي د ټوکړې نه خپل لاس نشم تیرولی، خو زه ډډې وهلو سره دې سره حرام کولی شم. نو دې سره زما د لاس او د لرګي ترمنځ دباو پیدا کیږي.
الله پاک دا ټول قدرتی سیزونه زموږ د فائدې د پاره په یو سمون کې پیدا کړی دي. تاسو چرته غور کړی دی چې زموږ بدنونه څومره زبردستې طریقې سره جوړ شوي دي؟ یو قسم متوازن، یو خاص قسم دباو دی کم چې زموږ په بدن کې د اندامونو او عضلاتو په منځ کې موجود دی، او دا زموږ بدن برقرار ساتي او دا زموږ د صحت لپاره هم ډیر مهم دی. کچری پدی تاسو د پاره پیدل ګران وی، نو زما ملګرو تاسو مهربانیو کوي دا پروګرام اورئ.
نن موږ سره ندیم رورم پدی پروګرام کې شرکت کړی دی. نو نن به مونږه د ندیم رور نه د بلډ پریشر یعنی د فشار په باره کې یو څو خبرې اترې اورو. مونږه غواړو چې د ندیم رور نه د بلډ پریشر یعنی د وینې د فشار په حقلا یو څو خبرې وورو. نو زما یقین دی چې داغه دا خبرې به زموږ ټولو دپاره ډېرې فایده مندې وي.
ستاسو ډېره مننه چې تاسو زه راوغوښتم. نن به زه تاسو ته د وینې د فشار په هکله یو څو خبرې اترې وکړم. ګورئ، کله چې تاسو ماشومان وئ نو تاسو د خپلې مور په غېږ کې ناست وئ او خپل سرم د هغې سینې سره جوخت کړی و او د هغې د زړه آواز هم اورېدلی و. او کله چې ماشومان د خپل مور سینې سره راجوخت شي نو هغوی د هغې د زړه آواز اوري، او دا د ماشومانو دپاره ډیره د تسلۍ خبره ده. زمون زړونه ډیر زبردستی، خو نن زه د زړه په باره کې تاسو سره خبرې نه کوم، بلکې د وینې د فشار په باره کې به زه نن تاسو سره خبرې کوم چې زمونږ زړه سره تعلق ساتي. ګورئ، زمونږ د بدن په رګونو کې د وینې ګرځېدو د باو ته د وینې فشار ویلې شي، او داسې ځکه کیږي چې زمونږ زړه وینه وړو رګونو ته لیږي او په هغې کې دا وینه ګرځي، نو زمونږ شریانو ته هم په واپسۍ کې د باو میلاویږي. په صحتمند خلکو کې د وینې دا فشار په یو خاص مقدار سره وي، مطلب دا دی چې کله یو صحتمند انسان وي نو د هغوی په رګونو کې چې کله وینه زی راځي نو هغه په یو خاص مقدار سره زی راځي، نو د دې مطلب دا شو چې د هغه د وینې فشار بالکل صحیح دی. خو لکه څنګه چې مونږ ته معلومه ده چې هر یو کس دومره صحتمند نشي کېدی څومره چې په کار وي، داسې ډېر سیزونه دي چې هغه د وینې په فشار اثر غورځي او مسلې پیدا کوي. کله چې د وینې فشار یا بلډ پریشر ډېر کم وي، نو دا د وینې د فشار د برقرار نه پاتې کېدو یوه نښه یي. مطلب مې دا دی چې هغه وینه کومه چې د صحتمند انسان په رګونو کې په یو صحیح رفتار سره زی راځي، نو اوس هغه رفتار هغه شان نه وي پاتې. نو چې کله داسې ګډوډۍ زموږ په وجود کې راشي، نو د هغې یو څو علامتونه شته د کومو چې پیژندل دومره ګران نه دي، ځکه چې د هغې په وجه هغه کس ناجوړه شي او هغه ته څرګنده مسله را پیښه شي، نو په کار دي چې سمدستي د هغه کس علاج وکړی شي. خو کله چې د وینې فشار زیات شي، نو بیا د هغې پیژندل لږ شان ګران شي. دا مونږ په ظاهري طور دومره په اسانۍ سره نشو پیژندی، ځکه چې تاسو تر هغې پورې د دې پته نشئ لګولی تر څو چې د دې په وجه تاسو ته څه نقصان درونه رسي. رو رو په یو څو کلونو کې دا د انسان نظر ته هم نقصان رسی، او د هغه نظر رو رو کمیږي ان تر دې چې د هغه نظر بیخي لاړ شي او د ړوندوالي سبب وګرځي، او دې سره بیا د زړه رګونه نری شي کوم چې بیا هغه شان کار نه کوي څنګه چې په کار وي. نو دا وجه وي چې انسان ته د زړه د دورې خطره وي، د ګردو کار پریښودل هم د مرګ سبب ګرځي، او دې سره سره چې کله انسان فالج وي نو بیا د هغه مزغو ته هم نقصان رسی، د کم په وجه چې انسان ته مرګ پیښېدی شي. لکه څنګه چې تاسو کتل چې مسلسل د بلډ پریشر زیاتېدل یعنی د وینې د فشار زیاتېدل ډېر زیات خطرناک دي، نو دا بیا تاسو ته څنګه پته لګي چې ستاسو د وینې فشار زیات دی؟ نو تاسو له پکار دي چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ او د دې معاینه وکړئ. د دې ټیسټ ډېر ساده او آسان دی. ستاسو د لاس نه به یوه پټه تاو کی او هغه پټه به د هوا نه ډکه کی. د دې په وجه به ستاسو لاس لږ شان زور اخلي، خو دا به تر لږ وخت پورې وي. کله چې ټیسټ ختم شي نو دوه نمبرې به راشي کوم چې ستاسو بلډ پریشر دی. د بلډ پریشر تعلق ستاسو عمر سره دی. کچرې اولنی نمبر یو سل څلوېښت یا زیات وي او دویم نمبر لس کم سل یا زیات وي، نو بیا ستاسو د وینې فشار زیات دی. ډاکټر به تاسو ته وایي چې د دې معاینه کوي او کېدای شي چې څه دوای هم درکړي. زه تاسو ته په افسوس سره ویم چې صرف په یوې ګولۍ اغستو سره تاسو د بلډ پریشر علاج نشئ کولی. که تاسو ته دا مسله وي نو تاسو به ټول عمر د دې علاج جاري ساتئ. ځینې کسان داسې وي چې هغوی ته د بلډ پریشر د مرض په وجه زیات تکلیف ملاویږي. که چېرې په تاسو کې دا علامتونه وي نو تاسو خپله معاینه ضرور وکړئ. که تاسو بوډاګان یئ، غټ یئ، یا سه نشه کوئ، یا ډېره زیاته چیس کوي، یا مالګین خوراکونه خورئ، یا ستاسو په خاندان کې د چا د وینې فشار زیات وي، یا د زړه د دورې یا فالج په وجه مړ شوی وي، نو تاسو ضرور خپله معاینه وکړئ. ګرانو ملګرو، نورو خلکو ته هم د بلډ پریشر د زیاتېدو مسله کېدای شي، خو په دې خلکو کې دا ډېره عامه وي. نو د وینې د فشار د زیاتوالي علاج څه دی؟ د دې بنیاد په دې باندې دی چې ستاسو د وینې فشار څومره زیات دی، ډاکټر به تاسو له دوای درکړي کومه چې تاسو له روزانه په خپل وخت باندې اغستل پکار دي. کله چې د وینې فشار کمیږي نو کېدای شي چې ډاکټر تاسو ته د دوای مقدار یا دوای هم بدل کړي، خو د ډاکټر په مشوره باندې خامخا عمل کوي. که تاسو ډیر غټ یئ نو وزن کمولو سره به هم ستاسو ته مدد ملو شي، او جسمانی مصروفیات زیاتول هم ښه دي، او روزانه نیمه ګنټه ګرځېدل هم ډیر فایده مند دي. وګورئ چې تاسو څومره مالګه خورئ، د مالګې په ځای باندې د خوراک ترسکون جوړولو د مسالو او شنو بوټو استعمال وکړي. ډېر زیاتې مالګې خوړلو سره ستاسو رګونو او ګردو ته نقصان رسی. تاسو تازه میوه، سبزی، غلا او نور خوراکونه خورئ. که ستاسو چای یا کافی ډېره زیاته خوښه وي، نو کېدای شي ډاکټر تاسو ته ووایي چې دا کمه کوي. که تاسو په ورځ کې د دوو دریو ځلو نه زیاته نشه کوئ، نو کېدای شي ډاکټر تاسو ته ووایي چې دا پرېږدئ. ګورئ، دا ستاسو د صحت مسله ده. د خپل ځان خیال ساتلو سره نه صرف تاسو ته فایده ملاویږي، بلکې دا ستاسو د کورنۍ دپاره هم د برکت خبره ده. که چېرې تاسو ته دا معلومه شي چې ستاسو د وینې فشار زیات دی، نو زه به ستاسو دپاره دعا کوم او تاسو خامخا د خپل ډاکټر په مشوره عمل کوئ. نو الله پاک نه دعا غواړئ چې تاسو له پوهه درکړي او طاقت درکړي چې څنګه به د خپل صحت ښه خیال ساتئ. الله پاک دې تاسو له روغ صحت او ډېر برکتونه درکړي. ډېره مننه.
زما ملګرو، زه غواړم چې زه د خپل ژوند د تجربې نه تاسو سره یو څو خبرې اترې وکم. لږ وخت کېږي چې ما ته ډاکټر ویلي دي چې ستا بلډ پریشر ډېر زیات دی. نو زه ډېره فکر مندوم، ځکه چې کلم د وینې فشار زیات وي نو بیا مونږ دومره ښه نه محسوسو. نه دې مونږ له ډېرې ښې مشورې راکړي او په دې کې په ځینو مشورو باندې زه د مخکې نه عمل کوم. زه غوښه دومره نه خورم. زه دالونه، میوې او سبزیانې ډېرې خورم. نو مهرباني وکړئ تاسو هم په دې خبرو باندې عمل وکړئ او د خپل بلډ پریشر معاینه هم وکړئ. دې سره ستاسو ژوند بچ کېدای شي. که چېرې تاسو په دې طریقو باندې عمل کوئ، نو بیا به تاسو د فالج او د زړه د دورې نه ځان بچ ساتلی شئ. زه په خپل ژوند کې ضروري بدلون راوستلو دپاره تیار یم. نو دغه شانتې زه به خپل بچی په غټېدو وینم، خو د داسې کولو دپاره اول به زه د خپل ځان خیال ساتم. نو که تاسو سره وخت وي، نو خامخا ډاکټر له لاړ شئ او د خپل بلډ پریشر معاینه وکړئ. زمونږ ستاسو دپاره دا دعا ده چې تل خوشحاله او روغ جوړ اوسئ.
دایا زه سو کما جامې وینځل غواړي، کټوي په خول غواړي، ملمانه را روان دي، د کور صفایم کول غواړي، زه کم کم کارو کما. دا ټول کارونه دی یوې رز لرا ټول شو. خدایا زه بس کوم، ما سره خو پیسې نشتا او زه به دا دمر خرچه څنګه برداشت کوم. ملګرو، دا ټول ګران حالات دي. ولی دا سینه دا زمونږ د ټولو په جون کې خامخا ګران حالات راځي او دا په مختلفو قسمونو کې. تاسو ماته دا وایي چې تاسو په جون کې اوس داسې کم ګران حالات دي چې تاسو ورته مخامخ یې. یو خبره خو یقیني ده، دا ټول د دباو نه ډک سيزونه ذهني دباو پیدا کوي او چې کله ډیر زیات شي نو دې سره یو کس نه جوړ کې دیم شي. زه ډیره خوشاله یم چې نن مونږ تاسو سره دا خبرې کوو او نن مونږ سره فیصل رورم موجود دی او زه غواړم چې دا غنم یو څو خبرې ترې وورو.
زما ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال دلته دعوت راکو. او دا خبر رښتیا ده چې ښه دباو هم شته او خراب دباو هم شته. مونږ ټولو ته په جون کې د یو خاص دباو ضرورت دی. زه به درته په خپل جون کې د هغه وخت ذکر وکم کله چې ما دومره زیات دباو نه محسوسولو. یو څو کاله مخکې زما طبیعت د یو څو ورځو داسې خراب و، زما د بدن سرمن ډیره زیړه شوه او ما ښه نه محسوسول. آخر کار زه ډیر ناجوړه شوم او په ایمبولنس کې یې هسپتال ته یوړم. نو ډاکټر د ټولو نه اول زما د وینې فشار وکتلو او وی ویل ستا د وینې فشار زیات نه دی. زما خیال و چې دا به زیات وي خو دا ډیر کم و. او چې کله زما د وینې فشار کم شو، بیا په راتلونکو یو څو ورځو کې ما ته وینه وخیجوله او زما وینه پوره شوه. نو په دغه ورځو کې ما زده کړل چې داسې قسمه دباو زمونږ په ژوند کې ډیر زیات ضروری دی. کله چې زمونږ د وینې فشار مسلسل کم وي نو موږ به مړ شو. نو هم په دغه طریقه زما یقین دی چې الله تعالی زمونږ په ژوند کې داسې سيزونه موږ لرا کړی دي چې هغه سره موږ ژوند دیو. کله چې موږ سره سکار نه وي، د چا خیال نه ساتو او زمونږ په سر هیڅ ذمہ واری نه وي، نو زما په خیال زمونږ روح او زمونږ بدن به مړ شي. کله چې مسلسل زمونږ د وینې فشار زیات وي نو دام د خطرې خبره ده. لکه څنګه چې د صحتمند پاتې کېدو دپاره د وینې فشار برقرار ساتل ضروری دي، نو دغه شان په روحاني، جسمانی او جذباتي طور باندې صحتمند پاتې کېدو دپاره زمونږ په ژوند کې دباو هم متوازن ساتل پکار دي. زمونږ په ژوند کې ډېر دباوونه دي او زما یقین دی چې تاسو ته به د دې پته وي د خپلې کورنۍ د پالنې دباو، د کار دباو او په کور کې هم د وخت تېرولو دباو، مالی دباو، په تعلقاتو کې مشکلات، د مشرانو یا د ناجوړه خلکو د خیال ساتلو دباو او داسې نور هم ډېر سیزونه دي د کومو په وجه چې زمونږ په ژوند کې دباو موجود دی. زما یقین دی چې کله مونږ د خپلې کورنۍ د پالنې دپاره کار کوو او دې سره سره د هغوی د جسمانی ضرورتونو هم خیال ساتو، نو بیا مونږ د یو داسې دباو لاندې راځو کم چې مونږ نور نشي برداشت کولی. بیا مونږ صرف جړه او خفګان کولی شو او وایو زه نور دا نشم برداشت کولی. که چېرې ستاسو حالات داسې وي نو بیا هم دا هغه وخت دی چې تاسو خپل ژوند ته وګورئ. آیا ستاسو سره داسې کارونه شته کم چې تاسو نورو سره شریکولی شئ، یا تاسو دا ټولې ذمواری بل چاله ورکولی شئ؟ آیا ستاسو په سر دومره ډیر کارونه دي چې هغې له توجه ورکول ستاسو دپاره ډیر ګران دي؟ نو بیا تاسو سوچ وکئ چې کوم کارونه ضروری دي او کوم دومره ضروری نه دي، نو هغه پریږدئ. یا چې تاسو نوی کړی نو هغه پریږدئ. نو بیا تاسو خپل نورو کارونو له توجه ورکولی شئ. زه دلته دې دپاره نه یم چې تاسو له دا مشوره درکم چې څنګه به خپل ژوند په ترتیب کې ساتئ. زه غواړم چې تاسو نن لږ وخت دپاره د هغه خبرو په حق له سوچ وکئ کومې چې الله پاک په خپل کلام کې د دباو، آرام او سلامتۍ په حق له کړي دي. نو زما یقین دی چې تاسو ته به د دې نه حوصله مېلو شي.
ګران ملګرو، که تاسو ته د پیدایښت په سپاره کې د تخلیق د کیسې پته وي چې څنګه الله تعالی دنیا جوړه کا، نو تاسو ته به دا پته وي چې هغه دا دنیا په شپږ ورځو کې جوړه کا. خو کومه ورځ چې زما ډیره خوښه ده هغه اوومه ورځ ده. د پیدایښت د سپارې په دویم باب او دویم آیات کې ویلې شوي دي، په اوومه ورځ خدای پاک خپل ټول کارونه پوره کړل او آرام یې وکړو. الله پاک چې خالق دی، کله چې هغه خپل کار ختم کو نو آرام یې وکړو. ولې دا زموږ دپاره یو سبق نه دی؟ سو موږ ته د آرام ضرورت دی. موږ الله پاک پیدا کړي یو چا چې په خپله آرام وکړو. موږ د دې دپاره پیدا کړی شوي یو چې خپل کار پوره کولو نه پسته آرام وکړو. د دې نه علاوه بله خاص خبره هم ده. کتاب مقدس فرمایي چې الله پاک اوومې ورځ له برکت ورکو او دای مقدس وګرځوله، ځکه چې دا هغه ورځ وه کله چې الله پاک د خپل کار یعنی تخلیق نه آرام وکړو.
سمره د حیرانتیا خبره ده. دلته کې الله تعالی موږ ته یو ډیر زبردست مثال پیش کوي چې عمل پیوکو د کار نه پس آرام راغلی دی. په اصل کې د آرام روز دمره خاص وا چې دا مقدس او ګرځولې شو. آرام زموږ د ژوند یو ډیر خاص حصہ ده. دا موږ ژوند دي ساتي او د راتلونکي کار د پارم تیاری.
یو بل کې سم د بوم شتا او زما یقین دی چې موږ ټول بر دینه خبر یو د فکرمندۍ د بو. زموږ په ژوند کې دا سيزونه شتا چې دا غي په حق لبانې موږ فکرمن یو او ما تر دې ویلو ضرورت نشته چې دا سدي. یقینا چې تاسو بر دې پتاوي پولس رسول چا چې د کتاب مقدس یو سو کتابونه هم لیکلي دي د هغه په جون کې ډیر تکلیفونه او فکرمندۍ وي. په انجیل شریف کې د کرونتیانو په نوم خط کې هغه وای په مهنت او مشقت کې سو زله په بیخوبۍ کې لوګو او تندو کې د یخنۍ او بربندتوب په حالت کې پاتې شوی یم. او بیا په اتیشتم یاد کې وای د دې خبرو نه علاوه د ټولو جماعتونو فکر زما په زړه کې هر ورځ راځي. فکر مندی او اندیښنې زموږ په ژوند کې یو حقیقي دباو دی. ولې داسې نه ده؟ نو سوال دا پیدا کیږي چې موږ د دې دپاره څه کولی شو.
فکر مندی عام طور باندې د هغه سیزونو په باره کې د کومو په هکله چې موږ سوچ کوو چې کیدای شي دا پیښ شي. ځینې خلک د یو کار دپاره فکر مند وي او سوچ کوي چې کیدای شي داسې وشي او هغه هیڅکله ونه شي. فکر مندی زموږ طاقت ختموي او دا موږ په خپل ژوند کې مخ په وړاندې تلو نه منې کوي. په کتاب مقدس کې د پترس په نوم په اولنی خط پنځم باب او اووم آیات کې ډېر ښکلې خبرې دي. خپل ټول فکر په خدای پاک واچوي، ځکه چې هغه ستاسو خیال لري.
ملګرو، تاسو دا واورېدل، خدای پاک ستاسو او زما خیال ساتي، او که چېرې هغه ستاسو خیال ساتي نو بیا هغه د هغه خلکو هم خیال ساتي د چا سره چې تاسو مینه کوئ. نو بیا خپله ټوله فکرمندي خدای پاک له ورکئ،
او تاسو چې د چا په باره کې فکر کوئ نو هغوی د الله پاک لاسونو ته سپارئ، او بیا تاسو دا هر څه الله پاک ته پرېږدئ. زه خو په دې کې ډېره خیمه چې خپله فکرمندي الله پاک نه واپس واخلم او لږ نوره زیاته د دې په باره کې فکرمند شم. خو زه اوس زده کوم چې خپله فکرمندي عیسی علیه السلام ته وسپارم، او په هغه یقین وساتم چې هغه به زما د حالاتو خیال ساتي.
او په اخیر کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته سو ویل کله چې هغه د زرګونو خلکو د مصر نه د الله پاک وعده کړی شي وطن ته رهنمایي کوله. هغه خلک ډیر نافرمانه وو، او د هغوی د پاره ښه کیدل ګران وو. نو حضرت موسی علیه السلام د دې خلکو د ذمواری د پاره ډیر فکرمند وو. هغه الله تعالی له لاړو، او دا غسره د خپل فکرمندۍ په باره کې خبرې وکي، او الله تعالی هغه ته دو فرمایل، زب په خپل تاسو رزم او زب تعالی آرام درکم.
نو زما ملګرو، مونږ خپل فکرمندۍ الله پاک ته سپارلی شو، او هغه صرف مونږ سره نه بلکې هغه به مونږ لا زمونږ د فکرمندونو آرام راکی، او زمونږ خیال بساتی. کچری تاسو د خپل ځان نه غیر چاپیرا د ژوند د بوم محسوسوي، او تاسو ته نه معلومه چې تاسو به دې مقابله څنګه کوئ، نو د حضرت عیسی علیه السلام په دې خبرو باندې سوچوکئ کوم چې هغه خپل مریدانو ته وکي، تاسو ټول چې خواري کوئ او پندوم دروندې نو مال راشي زبا آرام درکم.
زما ملګرو، عیسی علیه السلام خپل جون زما او تاسو د پاره ورکو، نو مونږ هغه راتلی شو، او هغه به زمونږ ګناهونه معاف کړي. کچری تاسو دا غنه د مدد د پاره سوال وکئ، نو هغه به یقینا چې ستاسو مدد کوي، نو هغه به ستاسو فکرمندي واخلي او ستاسو خیال به ساتي.
نو راځئ چې اوس داغه نه دوا غواړو، تاسو په دې دوا کې ما سره شریک شئ. خو غختایا، موږ ستاسو شکر کوو چې حضرت عیسی علیه السلام زموږ د پاره خپل ژوند ورکو، او موږ ستاسو شکر کوو چې هغه په خوشحالۍ سره زموږ بوج غشتل غواړي. زه د هغه ملګرو د پاره دوا کوم څوک چې په خپل ژوند کې د دباو لاندې دي، خدایا دا غي مدد وکا چې خپل ټوله فکر مندي ته له درکې، او ته دا غي خیال وساته. زه دا دوا کوم چې هغه په دې پوه شي چې تا غي سره، او هغه لا رام ورکې. آمین،
آمین. چې جون ګران شي، نو بیا دا خدا چې په هغه خبرو باندې توجه ساتو کوم چې الله تعالی په خپل کلام کې کړی دی، په زیاده دی چې په خپل موجوده حالاتو او احساساتو باندې توجه ساتو.
خو ملکی دا سې کول آسان نه دی. بعضی وخت ما خپل احساسات د الله پاک د وادو نه زیات رښتینی ښکاری. کلم چې زه یریږم او فکرمندم، نو دا حالات په ما دمره غالب وي چې زه د الله پاک د کلام په باره کې سوچم نشم کولی.
هما زه کلم داسې نویم چې داسې کول آسان دي، داسې کول خو ډېر ګران دي. خو مونږه داسې کولی شو. د خپلو فکرمندو په باره کې سوچ کول پرېږده، او اوږده سا واخله، او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړه. دا د خپل ځان دپاره مه ګرانوه.
مالک خدایه، زما مدد وکړه چې زه د خپل ژوند په باره کې فکرمندي پرېږدم، بلکې د دې په ځای زه ستا په وعدو باندې سوچ وکم.
ډېر ښه هما، اوس هغه وعده واوره کومه چې حضرت عیسی علیه السلام په انجیل شریف کې کړې ده. زه تاسو ته سلامتیا پرېږدم، زما خپل سلامتیا، هغه چې دنیا یې نشي ورکولې. مه ګبراویږی او مه یریږی. هما تم دا خبرې وکړه.
زه تاسو ته سلامتیا پرېږدم. د دې نه پس څه؟
زما خپل سلامتیا،
زما خپل سلامتیا، هغه چې دنیا یې نشي ورکولې.
مګبراوی گئی او مې یری گئی.
ملکی زوس خمه سوسوم.
ډیر خلک د دی وادي په حق لبانه سوچ کئ، او یو کس خود سلامتیه په باره کې دا خبرې لیکلې دي، او زغواړم چې دا تو وې.
ها، سلامتیه زتا ستا سلامتی پریکدم زتا سلخ پل سلامتی درکم پما باندې یقین ساتي او د عیسی علیه السلام ویلی دی یواز کی نه او د واته غواړی سلامتی زتا ستا سلامتی پریکدم زتا سلخ پل سلامتی درکم کاملا او پاکا هغه نه چې دنیا درکوي دا سی دنیا چې دوکا بازه دا خو څوک چې په ما ایمان لري هغه به په حفاظت کی سلامتیا زه تاسو ته سلامتیا پریږدم کو دشمنان حمله مو کی ټول طاقت مال را کړی شوی دی زه بس تاسو ساتونکی يم اوس او د تل د پارا یری گئی ما
کچری مونږه الله تعالی خپل حفاظت کوونکی او ساتونکی جوړ کو نو بیا به مونږ د هیڅ نه یار نه کو هغه د هر څه نه زیات طاقت ور دی هغه به زمون خیال ساتي او مونږه به د نقصان نه بچ کی
اوس یاد ساتي که تاسو محسوسوئ چې ستاسو په ژوند کې دباو ډیر زیات دی نو نن چې مونږه څه واورېدل نو دا یاد ساتي د فکر مندی او د خپلو مسلو په باره کې سوچ پریږدئ اوږده سا واخلی او دوا وکی او د الله تعالی کلام را یاد کی لکه څنګه چې ما وکړل
زما یقین دی چې مونږ ټول به داسې کوو او زه به دا خبرم یاد ساتم چې ښه خوراک کوم او خپل د وینې فشار ښه صحیح وساتم نو زما ملګرو تاسو خو دا ټولې خبرې واورېدې او تاسو د خپل ځان او د خوراک ډیر زیات خیال ساتئ الله خوشاله خات او آباد لره د الله پامان
د الله پامان
زما خوګو او مینوال اوریدونکو تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واورید او لږ وخت مونږ سره یو ځای تیر کړ خو اوس زموږ د پروګرام وخت سره رسی خو د اجازه غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکل شئ په دې نمبر به تاسو مونږ سره رابطه کوئ زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 4001 00 یعنی 00157947771074
او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ او یا د روحاني سندرو نه مزه اخیستل غواړئ او یا نوی نوی کتابونه لوستل غواړی او یا کچری تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړی نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سټ کې ملاويږي www.pushtoradio.org یا .net او زموږ یو بل ویب سټ هم دی په هغه کې به هم تاسو ته مطالعه د پاره او تاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي د دې ویب سټ پته دا ده www.pushtozere.org